پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې شاه محمود قریشي شغلی عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ټروریزم موجودیت نه غواړي په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه
مونږ په خپل هیواد کې د ترورزم موجودیت نه غواړو نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاوري نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي
د ملي مصالحې علي شورا مشر شغلی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي عبدالله عبدالله الود سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته ټاکل سوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي ردبا چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي پورزګن ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حمله کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سی په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمه پلیلوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غشتل په گیزاب او خاص ورزګن ولسوالوي کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل 30 نفر چې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو 15 نفر د دې شدید زخمیان لري
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلوولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوې دي د دولت کومې مخالفي ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي د پاکستان د کورونې چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبې سه شنبې چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري دا نه دي ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پېښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغان شمیر به د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سی د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د ورستۍ یو شمیرو لمخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونه اوښته او د مړینو ټول شمیر 1,825 ته رسیدلی دی پم کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرې دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سېشنبه په یو مناظره کې ګډون وکړي دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یو تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي د رسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هیڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه ټرمپ د نیویورک ټایمز رسپانې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دامینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمنه سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
پلارو ګدورو د شین په غاړو ناس یې عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشه یې توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله را وروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نسو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي اوس ترې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توچې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو. زهیر مل صاحب، د شاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی، نن یې د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلی چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آینده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویلې چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي، خو هغه د نوي فصل د پرانیستلو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
بله زهیر،
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب، د خغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز او خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شوی او مذاکرات د هیل را ژوندې کړي چې افغانستان له جګړې سره خدای پامانی وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمينه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب دی غونډه د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبري وکړي چې هغه د خرغلاس وایناو پسې خغلی قریشی خبري وکړي د ویل چې تقریبا لمړی ډاډ ورکړي چې د افغانستان په سوله کې پاکستان خنیت لري او مرسته به هم کوي د قطر کې د سولې اوسنۍ خبري او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې تاوتریخوالی پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالی کمیدل اوربند ته زمينه برابروي او اوربند بیا د تلپاتې سولې د سولې د اوسنۍ مذاکراتو د پایل تضمین لزان سره لري خو هغه یو شمیر کسان هم تورن کړل چې غواړي په افغانستان کې سولې راشي مګر روخانه یاد نکړي چې دا کړي په افغانستان کې دخیله دي کې د باندې د افغانستان نه په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده دا خبره وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمېږو خدای چې واقعیتونه وننګو او تکرار نکړو هغه دا ډاډ هم ورکړ چې پاکستان به د افغانستان په ګورټنیو چانو کې لاسوهنه نه کوي نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د خوالي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسنی وخت کې اړتیا ده بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب اسلام آباد ته به مخه کړو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات را سره شریکوي
د اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز د مرکز د استراتیجیک مطالعو د حکومت د پاکستان د هغه کې بده یو لیکچر ورکي وینا بکي او هغه کې دلته اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي ډیپلوماټان دي هغه یې په هغه ګډون کوي او د دغه نروسته بیا د سینیټ چیرمن سره ملاقات دي ډوډۍ به غرمې هم غسر خوري تغیر اوس بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دي او دا غی نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره پغی کوي بیا ما خام به دی د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینډای نن پروگرامونه دي
مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې ووري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښته دی د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست ل ارګه په خبره سوي خبر پانه کې راغلی خغلی غنی په پرانیستونه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصادي واحد جبه او ادرس پیدا کړ د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزن فرول خصوصي سکتور لا پاشل تیاتر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړیدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پنګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپاله صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر واستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر دولسوالی کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې دي
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچولو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره
د خغلی رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو درې لکه اتیا زره ټنه حاصلات ترلاسه سوي دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګ، غور، کابل، بادغیس او یو شمېر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړې خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو. د کرونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر یو میلیونه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریده رسېدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې یو میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د یو میلیون له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیون زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیون اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر یې هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دي 2,200,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دغه کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړی وویل
خموږه کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته مې اجازه ورکړې ده، نو همدغه سره کوم موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماي کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسولین وایي کا د دې درې ورځنی کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي. کورنۍ کولی شي چې په څلورم ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي ترڅو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوې دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نارام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسداباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پورا پور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وایي زوی زبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه تنخواه راویستلې وه، غوښتل یې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدي کسان ناست وو، وهلې ټکولې او لوټلې دي.
کونړ
اوسیدونکو به د هرې ورځې په تیریدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشې توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشې توکو اخته دي. په لارو ګدورو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي تر څو ځانه په نشې توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپله چې زه ګورم د سړي ته یو قسم ویره، د ویرې احساس کېږي چې په ما حمله ونه کړي.
دا نشه یي توکو استعمال د خپل منفي اغېز دار دی چې د دې وخت بې ځای مصرفېږي، پیسې بې ځای مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه ده چې هغه خپل نوره کورنۍ وته لیواله چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دخت کېږي، د تباه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجي جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشه یي خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیا سکدل یا بیا سګرټ سکدل یا به نوسار وو. اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کونل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنی کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنی په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوي، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړي دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دوو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه یي موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تریاک، 50 ګرامه هیرون او 1 کیلو شیشه یي شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشه یي موادو په تور 15 نفره موږ نیولې دي او نه وسایط او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارل دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشئی توکو د محوي او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هر ورځې په تیرې دوی اندازه زیاته شوي او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو له پیغامونو
عبد الولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. موږ دا هیله چې حکومت موږ ته راوایي چې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا د چې هېڅ دغه نهنسي د لاس پهیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
گلستان ولایت واما لسالین محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم. پنلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته واما لسالی کې یعنی په ټول لسالی په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیو ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دی. نو دا چې سوله م وسي دلته موږ مرسته نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازاد رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سولې کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته. نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي له عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واري پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټه ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبري د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او لوخته سمه استفاده وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پاړه سمسونه راستولې دي. امید پر استولې سمس کې لیکلې دي چې د سفر ته ډېرې هیلې شته. او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي، ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. او سجی رڈو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په روزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلول وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغو وسلولو غوښتل په ګیزاب او خاص روزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې ده د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د نګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، بریتانیا او کاناډا د نګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي، نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزی په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له وی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کړي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکیلتیا هم یو جوت بحث دی. خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 25 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمر سنتوسوت جناب ابراهيم صاحب، تاسو خدمت اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وویل، چین د روسیو هیواد د افغانستان د پاره د سیو روخانه او وازی پالیسی او ستراتیژي نه لري. تر دې راه د پوری د دوی ستراتیژي چې دا ډیره وګدمهاله د هغه
هم تر څو خبرونه غواړم. یو ټکی چې دلته ډیر کله رامت رہے کی هغه د سکوت مسله ده. ډیر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نور لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او پر روخانه میدان ته نه راځي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس بلړې په سطح د امریکا سره پلانجه باندې اخته د اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل د دوی هغه د دوی هغه ژمنی مسایل د افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړي توګه آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی د بهرنۍ تګلار او پالیسی د جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهمه وي واضح نه وي ځکه په دې کې د دوی ګټه ده که د دوی پالیسی واضح شي که د دوی پلان او تګلار واضح شي نو د دې نه خلک پوهیږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونو د دې د پلانونو خبرېږي نو دوی تر ډېره حده پورې د مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسۍ باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال ندی شته دی چې امریکا د دې ځانه خیس پکې نو بیا به هغه وخت کې په بارزه ټوله معلومېږي.
ډېر مننه همدرد صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب، د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولې ایز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شي دي چې هغه خوندې په افغانستان کې؟
د لوی بخون کې سره سنتاره سپیشلی نامه تاسو ته اندب سپتا او قدم او دیدون کو ته سلام نو دناوي.
وعليكم السلام.
ګوري په نړۍ کې کومه جګړې ته ګورو نو جګړه دګړې ته دوه وړ خونو لیدې شو یو خدای دې چې هغه سیاسي اخیز دي چې هغه دونه تر لاسه کیو باز هغه دونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو د پاره هڅه کوي بل اړه خدا دې چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کیو دونه سره تړل شي ودی د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي اپنه د نړۍ په اقتصاد کې خپل غزونی وکيو د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلاره چولې هغه لوی هدف ده چې یو خواته چین د لوی وچو د لالار نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی او امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی د شین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او شویلی چین سمندر کې ورس تر بیره د تجنجالونه زیاتېږي نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره باس کی او د شویلی چین کی چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتیږي د نه زیات ځان خلاص کی نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار کوي او خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیر ته بهر نه اور بهر ته اور سوچي عرب به هند بهیر ته ځان رسي بل کار دوی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه دا ده چې افغانستان کې ګډوډي وي چې افغانستان کې بے ثباتی وي نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای چې د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکړي او دا زیرمه د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لې نه خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا به ته صادر کړي دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لې ته صادرات وکړي نو هم دا د کتاشو هم د اوس پاکستان تلار شي د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتا دکانداري کوي هم دا راز کله چې تاسو افریقا تلار شي تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شي هغه وادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم د غوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکای په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورځ تر بلې زیاتېږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابلو هیوادونو ته پورونه ورکوي په میلیاردونو ډالرو پورونه ورکوي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکوي نو طبیعي خبر ده هغه هیوادونه چې اقتصادي نگاه په خپلو پښو ولاړ نه دي طبیعي خبر ده چې هغه دا پور بیرته نشي ورکولای کوي افریقایي هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارډ ډالر ورکړي، هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې دي، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسئلہ په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سیپک په خلاف باندې ضد کارونه وای کی، همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کال شو، د حجی کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا به اعتباری پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لوی سرمایه گذاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخنیسی، اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، ما په پاکستان کې ښکارا سپیک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سورز وړاندې دا وي د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چینی پر امریکا باندې به اعتبار کړي چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړ نه خکې.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. دا هغه لپاره یو لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سیپیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سین کې خوده شو، اوس یې نشي خوده، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لار دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې، تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې چاونه وکي. ګوري دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارډ ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دا قرارداد یو برخه ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چاونه کوم، دا 400 میلیارډ ډالر، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي، نو داغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارډ ډالر پانګه چاونه هکې ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین دغه سرمایه گزاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولای شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزوونو هغه ټول خوبونه شي دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د افغانستان بے ثباتی له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټې ځان کېږي.
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب، ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر، چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ بری خلوی پروژې د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روښانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
زیرمن صاحب، مسئله دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ولا توانېدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هېوادونو، د همسایه هېوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هېوادونه تر دې راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورآخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړي دي، او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 4 کلونو کې د سولاتیا درجې د تګلارې چې دا تغییر شوې ده، نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بود کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي، دا که افریقا ده، که استرالیا ده، که امریکا ده، که آسیا ده، که نورې وچې دي، په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي. نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن
پنړی کې چې دا هغه چین دی، نو د چین مخه په ټولو ځایونو کې نیسی. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګ کانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده، نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي دی نه استفاده وکړي، یا خل د په کور دننه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده، او چین تر فشار لاندې نیسي. او یوه ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي، نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره، د سنګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې، او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر یو حده پوری خاطر جمع شوی دی. هم در څه بحث چې مطرح کیږي، عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه، هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي، چین له دغې نه څومره په ویره دی چې حد اقلا نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکړي، یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي، یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکړي.
خطر ډېر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو، د هغې سره طالبانو مبارزه وکړله، تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه، روسیا، چین او ایران، چې دوی له طالبانو سره نږدې شول، خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده، کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ، لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده، همداسې ایران او پخپله چین، نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي، او پخپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي، او طالبان را وغواړي بیجنګ ته، او د هغوی سره خبرې وکړي، او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شی نه استفاده کوي، یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، خو بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هیواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې، دا د ساړه جنگ پر مهال باندې، که تاسو وګورئ مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې، تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې وو، او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي، او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري، د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
رحیم صاحب، د اقتصاد یو ډیر مشهور معقوله ده، راکړه ورکړه، یعنی که څه راکوي څه درکوم. چین به حتما په افغانستان کې د ګټو دپاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي، د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري، که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل، هغه چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشر ډکیږي د تشر ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفت او ګاز خپل تجارت د قندار او هلمند لارې نه ګوادر بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشر راځي دا مجبور دی چې زر تر زره دا تشر ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش چې افغانستان ته دی، د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزي آسیا هېوادونه خپلواک شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تل، خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواک کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ تاسو هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسو خواته نه د بنسټپال ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپال ډلې کشیر دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي. نو هغه ته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې، لوی ذخیره هم هغه ته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هر دویم درېم ورځ به دغه نلیکې خلکو ولوسولي. نو دا د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث چې د دې اړیکې خرابې شي. اوس دی هغه تور رسیدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کیږي نو بیا امریکا پاکستان پرې پوهیږي چې بې له چین ګزاره نه کیږي. اوس که یو نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شی پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې یوازې سلور دقیقې پاتې دی. ډیرو ګډ بحث دی، البته لیوالتیا واو د چې دا بحثونه وګدې شي، خو په دې سلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړئ، ایم صاحب ورته اشاره وکړي، ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولای شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولای شي چې افغانستان په سوله کې یا سر خوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دی. ځینې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي تر هغې وروسته هغه آخري درجې ته یا آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطحه باندې باید مطالعه
شي. اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټه په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو. داسې خاص مستقیم اړیکې هم که درلودلې، نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغییر چې پراتونکو کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغییر چې راځي د پاکستان د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډیره حده پورې باغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډیره مننه صاحب.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېره حده پورې خلکو ته سلام رسولی شي چې د دې ګټو باید سره هم تړي.
ډیر مننه همدار صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت ته بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېر ضعیفه خارجي پالیسي درلودلې. تر څو چې تاسې بهرنۍ پالیسي تاسې منظم نه وي تاسې به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د هغه د اسکرو کومو بحث کو دلته ډېر اړینه ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډېره واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا غدانه ناست ولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن له کسبا د شاید لا شي خو موږ تاسو یو هم دا راز چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په وګد محل کې هر اقتصادي برنامه چې چین لري دا زه اپ ژغورلو کې او هغه خوندې ساتلو په برخه کې مهمه رول ولر. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو تر څو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډیر زمونږ لپاره ډیر ستونزمن شي په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپل ګټه ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
نو اړینه ده چې موږ ډیر واضح خارجي پالیسي ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډیره زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. لتا سدرن اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑما تم ده پورتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاسا ظلمونو که مش پیده گران وطن را ظلم بے ترخیش بل محشر حاجت نشتا قیامت داد تم سا لن لنا سا ظلمون کے مشفید چی ہو جان